افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا وایي طالبان نور د خبرو د نه کولو لپاره هیڅ پلمه نه لري. مخله دې چې راپورونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو ژمنو د پوره کېدو خبر ورکړی. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. او په افغانستان کې لومړني جوړ شوي برقي موټر بازار ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو د پیل لپاره یې خپلې ټولې ژمنې بشپړې کړې. ولسمشر اشرف غني نن په ارګ کې د دولت د مرکزي پلاوي سره دوحې ته د هغوی تر سفر د مخه د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. د دې سره هم مهاله د ارګ ویان صدیق صدیقي پر ټویټر نن ولیکل چې حکومت د طالبانو یو شمېر پاته بندیان خوشي کړي دي، خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. شغلی صدیقي پر طالبانو غږ کړی چې د دولت اسیرانو د خوشي کېدو په برخه کې دوی هم خپلې ژمنې پوره کړي. د ملي مصالحې عالي شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مرکزي پلاوی به نن ماښام او یا سبا سهار دوحې ته سفر وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د اجنډا په اړه وویل:
په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کېږي او مکمل وشي، حتی افغانستان د خلکو غوښتنې ته ځواب وویشي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې وایي د بندیانو په خوشی کېدو سره یې دا ډله خبرو ته چمتو ده. افغان چارواکو په پکتیکا ولایت کې د طالبانو لخوا د یو ماشوم د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د تروی ولسوالۍ په سوري کلي کې د یو پولیس پر کور یرغل وکړ چې د یاد پولیس یو زوی وژل سوی او دوی لوڼې ټپیانې سوي دي. ښاغلی آریان وایي په متقبلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته.
په دغه برید کې چې پولیسو هم هماله سیمې ته رسیدلې دي د ترهګرو یا د بریدګرو سره نښته رامنځته شوې ده چې د دوو ترهګرو په وژل کېدو سره یاد برید پای ته رسیدلی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې لومړني جوړ شوي برقي موټر بازار ته وړاندې شول. دغه موټر د امین نور شرکت لخوا په یو لس ماډلونو کې جوړ شوی دی. تر اوسه د همدې ډول 200 موټر تولید شوی دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور رویټرز خبري اژانس وویل چې دا موټر ښه کیفیت لري.
د پیرودونکو لپاره به ډیر ارزانه وي او په عین وخت کې د هغو موټرو پرتله چې افغانستان ته واردېږي په ډیره لږه بیه تمامېږي.
دا موټر له 1200 څخه تر 2500 ډالر پورې بیه لري. د افغانستان د موټرو د جوړېدو لپاره تخنیکی وسایل له چین څخه وارد شوي، خو د جوړېدو چارې په هیواد کې دننه پرمخ تللی دي. زموږ غږ لازم دی راډیو ری. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینټاګون کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې وړاندې کړی دا خبر کړی ده. راپور تاییدوي چې پیکینګ په پام کې لري راتلونکي لسیزه د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر زیات کړي. د پینټاګون د راپور لمخې پاکستان، میانمار، تایلند، سنگاپور، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات، کینیا، تانزانیا، انګولا، سیشل او تاجکستان هغه وادونه دي چې شایي چین پکې د پوځي لوجستیکي اډو د موقعیت پړه غور کړی دی. دا راپور اټکل کوي چې پیکینګ اوس مهال شاوخوا 200 اټومي سروکي لري او ټینګار کوي چې چین د کروز دوغندوی په برخه کې تر امریکا متحده ایالاتو لوړ ظرفیت لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی نن د پینټاګون د راپور بی اساسه وبله. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوي مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لسکلونو ماشومانو پورې ځورول سوي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بایو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګو ټوټو کې راپورته شوې. راپورونه وایي د ایران حکومت په غبرګون کې لزور زیاتی کار واخیست. لشتلژ 304 مظاهره کوونکي ووژل شول او 2000 نور ونیول شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د راپورې د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د تاجکستان د حکومت یوې مخالفې ډلې په روسیه کې د دوی د یو فعال د نیول کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان حکومت د څلورویشت په نوم دغه ډله توندلارې بولي او فعالیتونه یې په دې هېواد کې منع کړي دي. دغې ډلې نن په یوې اعلامیې کې وویل چې د دوی یو غړی شهابالدین بدلوف پرون د هغو کسانو لخوا چې پوځي جامې اغوستې وې د روسیې په لویدیځ کې ونیول سو. اوسمهال د نوموړي د ځای په اړه نور جزئیات نشته. د روسیې او تاجکستان چارواکو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډله په 2014 کال کې د تاجکستان د سترې محکمې لخوا ممنوع اعلان سوه او لسګونه غړي یې ونیول سوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 9. جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 11. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان شین، او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر وايي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا وايي طالبان نور د خبرو نه پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه لري.
هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ لپاره نشته. دا بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
په دې اړه به د چارو د یو کارپو نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دول لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې. اشرف غني د څرګندونې نن په هر کې له طالبانو سره مذاکره کوونکی ټیم ته وکړي او ویل چې ټولې هغه ژمنې حکومت پوره کړي چې نړیوالې ټولنې هیله کوله. د کابل د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام را سره وصل دی. اکرام صاحب، ولسمشر د سولې په برخه کې نور څه وویل؟
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل دي چې افغانان هیله لري چې د سولې خبرو کې د تاوتریخوالي په کمیدو باندې او په ترپاتې اوربند پټینګېدو باندې توافق وشي. د غشان خغلی غنی ویل چې افغان حکومت سولې ته رسیدو په برخه کې ټولې هغه ژمنې چې نړیواله ټولنې هیله لرله هغه عملي کړي دي. ولسمشر غنی نن لغرمی وړاندې په ار کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم لغړو سره په لیدنه کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی. ویلي دي چې دا د ټولو افغانانو هیله ده. هغه د حکومت لخوا د طالب بندیانو آزادول سولې ته د حکومت د ژمنتیا په توګه باندې یاد کړل. د خغلی غنی ترڅنګ د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت له مذاکراتي پلاوي سره په ار کې لیدلی دی او هغه ویلي دي چې د دغه پلاوي موخه په اساسي توګه د تاوتریخوالي پای ته رسول دي چې په وینای خلک تلپاتې سول او د نوي ټولنې د ارزښتونو ساتنه غواړي. د بندیانو د خوشی کېدو مسلې ته کړای شو. نوري صاحب دوه ورځې وړاندې د دوشنبه پورز باندې د هغه طالب بندیانو چې درې سو شل تنه پاتې او جنجالي بندیان یادېدل خطرناک مجرمین دغه د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده او تمه خودل شوې ده چې دغه بهیر بدتر نن ماخامه پورې پای ته ورسیږي. د جمهور ریاست ویان صدیق نن دې چې ننم یو شمیر بندیان آزاد شي وي، خو کرشمیر نه دی پټاګه کړی دی. وغه ویلي دي چې د نورو بندیانو په تبادله باندې هم کار روان دی. سیدر سیدر کې د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې باید د افغان حکومت اسیران هم راخوشي کړي. اخوا بیا په کندهار کې د 215م اتل قول اردو یو شمیر مسؤلینو ویلي دي چې طالبانو سلور تنه کمانډویان افغان کمانډویان راخوشي کړي دي. د طالبانو ځینو سرچینو هم رسنیو ته تایید کړی ده چې سلور کمانډویان سرتیری دوی خوشي کړي دي او ویلي دي چې دا په کندهار کې د والی دفتر ته سپارل شوی دي. بل مسله د پلاوی د ټاګ مسله ده چې افغان حکومت وایي چې تر سبا شاید پلاوی قطر ته سفر وکړي. مذاکراتي پلاوی د ملي روغې جوړې شورا ویلي دي چې دغه پلاوی مرکزي پلاوی په بشپړه توګه باندې چمتو دي. فریدون خوزون ازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویل چې د بندیانو د تبادله مسله نن پای ته رسیږي، خای نن پای ته ورسیږي او د خبرو اترو په وړاندې باندې ټول خندونه چې دي هغه لري شوی دي. یوازې د وو تنو بندیانو په اړه باندې چې فرانسې او استرالیا د نخو شکیدلو باندې ټینګار کړو، په غیړه سرچینی وایي، حکومتي سرچینی چې نغواړي نومي واخیستل شي، د موضوع د حساسیت لامل هغه وایي چې دغه بندیان د ستی لپاره پاتې کیږي او په هغه ورځ به خوشی شي چې کله د مذاکرات د پایل ورځ وي. د بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري فرانس پریس خبری اژانس سره تایید کړی ده چې نن د افغان حکومت یو لوجستیکی ډله وار د مخه دوه ته رسیدلې ده. دغه ډله 15 کسیزه خودل شوی چې په خطر کې به د افغان مذاکراتي پلاوی لپاره حالته د اوسېدو او د سفر ځینی چاري تنظیم کړي. دا مذاکراتي ډله نه ده، دا یوازې د دغه پلاوی لپاره حالته اسانتیاوي رامنځته کوي. بلی نور صاحب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امردل چې د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. ولسمشر دغه څرګندونې نن په ارک له طالبانو سره مذاکره کوونکي ټیم ته، هغه ټیم ته چې په قطر کې به د طالبانو له استازو سره خبرې مخته وړي، وکړي او ویل ټولې هغه ژمنې حکومت پوره کړي چې نړیواله ټولنې هیله کوله. هغه زیاته کړه د طالبانو د بندیانو خلاصون د دې ښکاره بیلګه ده چې حکومت سولې ته ژمن دی. ولسمشر غنی دغه راز وویل د سولې بهیر یوې حساسې مرحلې ته رسېدلی او دغه خبرې به د شخړو له کمېدو او د یو تلپاتې اوربند له نهایي کېدو سره مرسته وکړي. لکه څنګه چې زما همکار اکرم الله اکرام هم ورته اشاره وکړه، د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا په یو ټویټ کې وویل له طالبانو تمه کوي چې د حکومت د پاتې اسیرانو د خوشي کېدو لپاره هم خپل اړخ خپل ژمنې پر ځای کړي. طالبانو تر اوسه له خپل اړخ څخه نه دي ویلي چې آیا د بندیانو د خلاصون په اړه د دوی ټولې غوښتنې پوره شوي که څنګه. به هم په همدې موضوع کې تمکیګونن مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره خبرې وکړې. د بندیانو د تبادلې بهیر دی وایي چې مخ په ختمېدو دی او نن مخکې راته وویل او بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. له ښاغلي خوزون څخه مې لومړی همدا پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به دقیقا کله قطر ته ولاړ شي.
مذاکره کوونکی حیات او تر څنګه تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوه ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. حیات مکمل دی.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لرې شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وایي باید ټول خوش شي تر څو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر ناوخته دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نه ده بین الافغاني مذاکرات ځان د پاره نشته. دا بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساس مرحلې ته رسیدلې ده. یعنی دا ډاډ ورکولای شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي، د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو لاندو ورځو کې به ان شاء الله د بین الافغاني مذاکرات په پیل شاهدان یو.
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي.
کوم چې مونږ یو حساسیت د موضوع پر مخ یو، په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کېږي او مکمل وشي، حتی افغانستان د خلکو جواب وویشي، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او زموږ تمه ده چې دې هدف ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزونو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه ګل کابل د چارو کتونکو مشتاق رحیم را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه کې هیله تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته.
رحیم صاحب، د سولې د خبرو د پیلېدو نه مخکې ډېرې ستونزې وي، خبرې کله پیلېږي نه پیلېږي، مختلفو اړخونو په دې برخه کې مختلف ستونزې را برسېره کولې. اوس چې دغه مرحلې ته رسېدلي دواړه اړخونه، که لومړی راته ووایه چې دواړه خواوې چې کله د خبرو د میز تر شا کښېني، لومړی موضوع به څه وي چې دوی راپورته کوي؟
تر ټولو لومړی خو د خوشحالۍ ځای دی چې موږ د سولې د بهیر هغه مرحلې ته رسېدلي وو چې ټول افغانانو ارزو او هیله درلوده. ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم چې لومړی بحث به د دواړو خواوو نه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربان مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربان باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربان باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کیږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایلو باندې موافقې ته رسېدل او بیا دغه موافقو تثبیتول، دغه څه دي چې د بحث محتویات به زما په نظر.
تر اوسه پورې چې خبرې لا نوې پیل شوې، ډېرې ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې. اوس چې دغه مرحلې پورې رسېدلې وو او تقریبا وښودل شوه چې دا ډېره یوه پیچلې او ستونزمنه پروسه وه، یعنې دغه مزل چې تر اوسه پورې وهل شوی، څه فکر کوئ چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي، موږ به بیا هم د ورته ستونزو شاهدان واوسو او که به هغه دغه بهیر له مخکېني هم ستونزمن وي؟
ګوري، د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونکی بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې خو ډېر بحث په دې باندې وو، غم ډېر بحث په هغه په شرطونو باندې وو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی. اصلي بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث ځکه بولم چې دغه بحث دی د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکرات بحث. خپل منځي خبرو اترو کې به طبیعي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې ښایي جوړجاړی به پرې اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پرېکړه کول، د نظام نه مخکې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او که چیرې دواړه خواوې لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډېر کلک او ډېر د جوړجاړي غبرګون درلود، کماغه بڼه باندې مخته لاړ شي، نو ډېر ننګونې به وزېږي. یو طبیعي خبره دا ده چې موږ به د ډېرو ستونزو شاهدان اوسېږو.
رحیم صاحب، د افغانستان د حکومت نړیوال مهم ملاتړي په تېره بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او د دغه تړون له مخې بین الافغاني خبرو ته هغه د لاره پرانستل شوه، له دې وروسته به په تېره بیا د واشنگټن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وي؟
ډېر اساسي رول درلودی شي. که تاسو وګورو نو د 9 د فبروري د تړون نه وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را څرګند شوی لکه منځګړی، په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د یو منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار راوړاندې شوي دي. په راتلونکي کې هم حتمي خبره دا ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسېږو چې چېرته به بندبستونه وي، او د دغه بندبستونو ماتولو دپاره داسې اړخ ته ضرورت چې د دوانو خواو د پاره د منلو یو یو دا رول د لی خلیزاد د بندیانو په مسله کې خورا خلو بولای دی، د ورکم او د اوربند په مسله کې خلو بولای دی. پر اصل کې طبیعي خبره ده چې دای به بیا هم د اړتیا دي چې د بندستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبوي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمي رول لري.
د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي، خلک به څومره له دغو خبرو خبر شي؟ په تېره بیا اوس چې خلکو ته اکثرا دوی یو لور یا بل لوري ته د انتقاد ګوته نیوله، چې مثلا مونږ ډېر راپورونه درلودل چې حکومت باید بندیان خوشې کړي، دا هغه مسایلو چې په سترګو لیدل کېدل او ډېرو رسنیو رابرسېره کول، فکر کوي چې د خبرو له منځه به داسې مسایل راپورته شي چې خلک هم خپل دریځ څرګند کړي؟
زه فکر کوم چې ډېر ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړیو مراحلو کې په لوبونو کې بحثونه ډېر سری او پټ پاتې شي، او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې د طالبانو لخوا وي چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې یو حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړیز راتلونکي په اړه باندې. نو د دې حقیقت په رڼا کې به کوشش جوړ کېږي تر څو پورې پرمختګ فوق العاده نه شوی، مسایل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ګورو خصوصا د حکومت لخوا نو ټاکل شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي، او د دې استازو څخه توقع کول چې ټولې خبرې به پټې پاتې شي او نه به راوځي، زه فکر نه کوم داسې به نه وي. اما د معلومات به لومړی لاس نه وي، لیک به کېږي، معلومات به راوځي هلته نه، خدای چې څومره بیا ولس د هغې په مقابل کې د غبرګون له لارې خپل اغېز درلودی شي. زه ډېر توقع دا نه لرم چې دومره ډېر فشار وارد کړی شي.
بلی، مشتاق رحیم د چارو پوه له تاسو نه یوه دنیا مننه. بلی، قدرمنو اورېدونکو، تاسو د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې هم په دې اړه ډېر پیغامونه راستولي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې باید په اول ګام کې اوربند وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي. دغه راز لالمی ناصری هم د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلي چې طالب بندیان چې آزاد شوي دا د سولې لپاره پرمختګ دی، او پاتې بندیان هم باید ژر تر ژره خوش شي تر څو هیواد ته سوله راشي. ډېر مننه کور ودان، تاسو هم تل د مهمو موضوعاتو په اړه پیغامونه راستوي. ازادي راډیو اوري د سولې بهیر شیبه په شیبه لنږدې تعقیبوو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر دینی مدرسو 2 میلیونه دینی کتابونه ویشلي دي. وزارت سرپرست وایي دي کتابونو تالیف په دینی مدرسو کې د زده کړو معیاري کول دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر پر راپورټ کې اولی.
د پوهنې وزارت وایي دینی مدرسو او مرکزونو باندې د 2 میلیونه او 2 زره دینی کتابونو ویشلو مخه په مدرسو کې د دینی زده کړو معیاري کول دي. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه احمدی وایي اسلامي زده کړو کې بیا کتنه اړینه ده،
او موږ په اسلامي علوم ته جدي توجه کوو، خاص او خاص په یو هدف چې موږ د وزارت معرف هدف دا دی چې یو سالم مسلمان او انسان وروزو چې هغه واقعي افغاني او ان شاء الله تعالی د بین المللي په سطح یا د بین المللي په معیارو زموږ اولاد وروزل سي.
د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر 2 لسوه او د زده کوونکو شمیر 315 زرو ته رسیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کېږي چې په پرله پسې توګه په دینی مدرسو کې د زده کړو د بهیر په حقله اندېښنې مطرح شوي دي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې څېړنه کې د دین او سیاست په عنوان د افغانستان پوهنې د نصاب 1440 تدریسي کتابونه څېړلي وو. د دې څېړنې موندنې ښیي چې د افغانستان د پوهنې درسي نصاب د دینی رادیکالیزم تر اغیز لاندې دی. د دې راپور په اساس د پوهنې درسي کتابونه د زده کوونکو ترمنځ سختریزي پیاوړې کوي. خو د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری بیا وایي په نویو چاپ شویو کتابونو کې د اسلامي متن ساتنه او ترخواه د زده کړې نوې لار د یو عمده اصل په توګه په نظر کې نیول شوې ده. خو ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې اړه بل نظر لري. د دې جرګې د فرهنګي او دینی کمیسیون غړی عمر نصیر مجددي وایي د پوهنې او حج او اوقافو وزارتونو له دې مدرسو سمه بلنه نه ده کړي.
هغه موارد چې په مدرسو کې تدریس کیږي له بده مرغه د مدرسو د رئیسانو او د هغو هیوادونو په امر مخ ته وړل کیږي چې دې کتابونو کې د سیاست په اړه زده کړې ورکول کیږي. هغه څه چې ډېر د اندېښنې وړ دي.
د ښاغلي مجددي په خبره دې دواړو وزارتونو په مدرسو کې د نویو کتابونو د چاپ په اړه کمیسیون ته خبر نه دی ورکړی، او که د دې کتابونو محتوا بیا هم د سخت دریزي په دود کولو کې د اندېښنې وړ و، د کمیسیون به یې په اړه خپل نظر وړاندې کړي. هغه سپارښتنه کوي چې د پوهنې نصاب باندې بیا کتنه وشي او ځانګړي دیني زده کړې دیني کتابونه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان اولس جرګې ادارې پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. د جرګې ادارې پلاوی وایي چې د دې پروګرام له لارې بې وزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې فساد ته زمینه برابروي. نور حالدې ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کوي.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي، خو ولسی جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختې ولامل تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملي نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده برنامه فساد ته زمینه برابرونکې وبلل، ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملي کېدو ته پرې نه ږدي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله، د هغې فیصلې چې تالار کړې وه ادرس حکومت مکتوب صادر کړ، خاصتا د مالیه وزارت نه غوښتنه دا وه چې دا موضوع باید عملي نه شي، دا غیر قانوني ده، امر کې ده، خلاف قانون ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. ښاغلی غنی ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 19 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستې په معنا بللې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي دې وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر و ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملي
د مالی د سرپرست وزیر له لورې نږدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامې تخنیکي سند لاسلیک شوی. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو له لورې تمویلي، ځکه نو د مالی وزارت په دې برنامه کې دینونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې ته استوي.
یاد برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشوه، د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالرو په مرسته ترسره کیږي، خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمری د میاشتې په لومړیو کې د یوې ځانګړې ناستې په ترڅ کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې وه چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حقونو یې سختې راکړې چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډېر نیول شوي د عمري بند تر څنګ د غرض په اعدام هم محکوم شوي دي. فرشته جلازه جزئیات اوروي.
د افی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریانه اخیستل شوي، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افی نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر 10 کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یوه سلسله یې سرته رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحاوي ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خپرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگار ته سپارم. فرشته جان، خیر اغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و شام شما بخیر.